द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر منوریدونکو ستړي مسې سهار په خیر دا د وایس اف امریکا دی ریډیو سهار نه نیم ساته خبری خبرونه دي تاسو ته خبرونه کی شرغلاست ویو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2018 د اگست میاشتې وستمه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوې دی د سهار 6 بجې افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د شنبه یا خالی ورځ د اگست 6 وستمه نیټه د شپې 9 بجې سوې دي نیم ساته خبری خبرونه وړاندې کوم کې زم کلثوم کاکړ د مهمو خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوم خو اول درته وایم د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن په ګاونډي هوادونو د مرستو ژغ کړی او ویلي دی داعش ته به ماتې ورکوي
Yes, I think we can defeat and we will defeat.
په موږ کولای شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوي
د صحت چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمېره لسو ته رسېدلې ده د دغه ناروغۍ ګڼ شمېر خلک په اسپتالونو کې داخل دي
بل پزان باندې ریپیلنٹ چې کم ماسکیټو هغه سپری دا هغه پزان باندې لګول پکار دي په ماسپخین کې او په ماخام کې او په سار کې چې کم د کڑکۍ بندي ساتل پکار دي او دغه ولاړې وبو که په باتھرومونو کې او که په ټیرونو کې او که پرځ کې دغه سارې دل نه دي پکار په دغه باندې ډکن پکار دي
او د عراق ځواکونه وایي په تلافار ښار کې کامیاب فوزي عملیات کړي او زیاتره برخې د داعش څخه بیرته اخیستې دي او وز درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو عسکرو مشر جنرال جان نیکلسن وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې تګلارې له مخه به افغانستان بهر د وسلوالو په پناه ځایونو فشارونه زیات سي د امریکا په نوې تګلاره چې تېره اونۍ د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې له افغانستان سره د مرستو او په پاکستان د فشار راوړلو خبرې شوې دي جنرال جان نیکلسن د وایس اف امریکا آشنا څانګې ته یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې نوې تګلاره به له افغان حکومت سره د خپل حاکمیت د پراخوالو په کار کې ډېره مرستې وکړي ښاغلي نیکلسن زیاته کړه چې امریکا به له افغان فوجیانو سره مرستې ته دوام ورکړي او په لړکی دروان کال په منی کې د افغانستان اوای فوز ته د بلیک هاک په نامه هلیکاپټران هم ورکول کیږي د پاکستان خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي د ډنګي ناروغۍ له امله د مړو سوو شمېره لسو ته رسېدلې ده د صحت څانګې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په ډنګي ناروغۍ کې اخته 1,94 کیسونه مخته راغلي دي په یوه میاشت کې دننه نږدې 2000 خلک د ډنګي ناروغۍ زخمو ته سره سوي دي چې په کې 400 مریضانو دا مهال د ایالت په بیلابیلو اسپتالونو کې درملنه کیږي د خیبر پښتونخوا شور سوابی مردانه بتاباد خلق پایا د ناروغي کی اختصوی دی خو زیاتره شمیره د تاکال سیمه زخه یادیږي د صحت چارواکي وایي د صوبې پټولو اسپیټالونو کې د ډنګي ناروغي درملنه او معاینه ویډیا کیږي او وایي د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره وځي وګړو ته پوها ورکولو لپاره هلي ځلی هم پیل کړی دی عراقی ځواکونو د خالی یا شنبه په ورځ اعلان کړی دی چې تلافار شار په 300 یا 100 ورځو کې به په مکمله توګه د داعش ډلې څخه بیرته ونیسي د فوز د یوې بیانیې تر مخه عراقی ځواکونو د داعش په ضد د شپږ ورځو راهیسې روان عملیات کې ډیر په چټکتیا سره پرمختګ کړی دی دا بیان تر مخه د تلافار شار په شمول مرکزی برخې هم بیرته د داعش ډلې څخه نیول سوي دي په امریکا کې د هاروی په نوم سمندري طوفان د ټکساس ایالت ساحلي برخې ځپلې دي د ټکساس شاروال د خالي شنبه په ورځ خبری کانفرنس کې د طوفان له وجې څخه د یو وطن د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دي چې ساحلي برخو کې طوفان له وجې څخه زیاته تباهي لیدلې سوې ده د ټکساس ګورنر ګریګ ابټ ویلي دي چې هاروی طوفان له وجې څخه سیلاب راتلی سي ځکه د ښار خلکو ته وینا کړې ده چې د سیلاب صورتحال لپاره ده تیار وي هاروی سمندری طوفان په تیرو لسو کالو کې په امریکا کې تر ټولو سخت طوفان دی د موسمیاتو ماهرین وایي په دې طوفان کې د ګنټې په حساب سره 209 کیلومتر پر رفتار به سیلی روانه وي شمالی کوریا تیره ورځ یو شمیر تازه میزایلو ازموینه کړې ده د راپورونو تر مخه دغه ازموینه شمالی کوریا په خپل سمندري سیمو کې دننه تاغلی دي دا تازه ازموینه په داسې حال کې کیږي چې امریکا او شمالی کوریا خپلو ترمنځ ګډ جنگي مشکونه پیل کړي دي که څه هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د میزایلو په ازموینه په اړه تاوتریخوالی لیدل کیږي، خو تر دا مهاله امریکا د نوي ازموینو په اړه څه غبرګون مخته نه دی راغلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو سهارنی خبرونه دی د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د خبرونو تفصیل تاسو اوریدئ، وس تاسو پام راګرځو تفصیلی راپورونه په لور. په خبرونه کې اول راپور درته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن په ګاونډي وادونو د مرستو ژغ کړی دی او ویلي دی چې داعش ته به ماتې ورکوي. ښاغلی نیکلسن سره د وایس اف امریکا آشنا سانګي خبریال حکمت سروش ځانګړی مرکه کړې ده. تاسو ته نور تفصیلات په راپور کې وړاندې کوو.
تاسو ویلي چې وضعیت له بنبست سره مخ دی. د 4000 اضافي روزونکو او مشاورانو راتګ به د جګړې په ډګر کې څنګه وکولای شي چې د ائتلاف او افغان ځواکونو په ګټه حالت توازن کړي؟ که د ناټو 1,000 عسکر ونه سوای کولای چې طالبان د مذاکرې میز ته راولي او یا یې د جګړې په ډګر کې مات کړي، نو 10,000 امریکایي عسکر به څنګه دې مخې ته ورسیږي؟ له دې 10,000 عسکرو به څنګه کار واخیستل سي چې هغه بریالیتوب ترلاسه کړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپله وینا کې ژمنه کړې ده؟
When no army existed
دا د لپاره چې دغه برخه پیاوړې شي او دلته هیڅ پاوز وجود نه درلود، دا وخت نیسی. د همدې لپاره موږ ډېرې هڅې کوو. همدارنګ دوی زموږ مرستې ته اړتیا لري. دوی په یو سخته جګړه کې دي که څه هم دښمن ته تلفات اړوي، له بده مرغه خپل هم تلفات ویني. دا یوې پر لپسې مشورې ته اړتیا لري. له همدې امله موږ د ائتلاف په یو وړه اندازه مشاورینو کولای شو چې پر دښمن خپل فشار ته دوام ورکړو. بل لامل دا ده چې دا پالیسی یوازې د عسکرو د شمیر په اړه نه ده. زه به د عسکرو د دقیق شمیر په اړه خبرې ونه کړم، خو دا به ووایم چې خپلې وړتیاوې لوړوو، موږ خپل هوایي ملاتړ زیاتوو، د خپلو مشاورینو شمیر زیاتوو، او تر ټولو مهمه دا چې موږ دا د یو مهال ویش له مخې نه کوو. موږ پر یوه مشخصه نیټه نه وځو، موږ یوازې وضعیت ته پام کوو. تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه تر یوه حده پیاوړي شي، بیا کېدای شي پر کموالي غور وکړو. دا همدارنګه یوه سیمه ییزه ستراتیژي ده. دا ټول ګاونډیان هم رانغاړي. دا هغوی د افغانستان ملاتړ ته هڅوي. دا سولې ته یوه دروازه خلاصوي. نو څومره چې موږ په هیواد کې پر دښمن فشار زیاتوو او پر پناه ځایونو فشار زیاتوو، پالیسی همدارنګه د سولې لپاره دروازې خلاصوي چې له افغان حکومت سره کار وکړي. نو دا یوه جامع او دولتي پالیسی ده، او دا د وضعیت پر اساس ده، نه د وخت او له همدې امله موږ فکر کوو که څه هم دا وړتیاوې به هلته نه ګرځي چې یو وخت موږ وو، او دا ضرور نه ده چې هماغسې مختلاړ شو د هغه دلایلو له امله چې ما وویل.
ولسمشر ویلي چې د امریکا ستراتیژي به نوره د وخت پر اساس نه وي، بلکې د وضعیت پر اساس به وي. دغه وضعیت څه دی؟ ستاسو د جګړې له عسکرو څه تمه کیږي چې باید ترلاسه یې کړي؟ تاسو به څنګه پوهیږئ چې بریالي سوي
یاست؟ موږ
غواړو چې وګورو افغان دولت خپل کنټرول د هیواد پر نفوذ زیات کړي. دا شرایط د ولسمشر غني په امنیتي او دفاعي ځواکونو په تګلاره کې تعریف شوي دي. دا تګلاره یو شمیر اهداف او ګامونه تعریفوي چې باید واخیستل شي. د بیلګې په توګه تیره یکشنبه ولسمشر غني د افغان ملي اردو د ځانګړو عملیاتو د قطعې شمیر زیات کړ. په دې اوړي کې موږ ډېر سرتیري په کمانډو کې ونیول، ډېر سرتیري مو په ځانګړو پولیسو کې ونیول. دا ټول هغه اقدامات دي، هغه شرایط دي چې موږ یې په اړه خبرې کوو. په بل اوړي کې به د جګړې په ډګر کې نور قمندانان وي، او تر هغه وروسته نو افغان هوایي ځواک له دې شرایطو څخه یو بل دی. د بلک هاک لومړنۍ الوتکې به په دغه مني کې افغان ځواکونو ته راورسیږي تر څو هغوی تمرینات پیل کړي، او موږ به په افغان هوایي ځواک کې نوی والی، پرمختګ او زیاتوالی ووینو. دا د هیواد دننه پوځي وړتیاوې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړ کړي چې پر دښمن فشار زیات کړي، او د هیواد پر نفوذ د افغان دولت کنټرول پراخ کړي، او دا به پر بهرنیو پناه ځایونو له فشارونو سره یو ځای د سولې دروازې خلاصې کړي.
زه پوهیږم چې تاسو خپل عملیاتي جزئیات نه سره کولای، خو لطفاً په عمومي ډول د وخت په اړه یو اټکل راکړئ چې په څومره وخت کې به د ولسمشر موخې ته ورسیږي. دا به له 2 تر 3 کلونه ونیسي، که له 3 تر 5 لس کلونه او که زیات.
پریږدئ چې په بل ډول یې ووایم، نړیواله ټولنه د ډیموکراتیکو ارزښتونو په چوکاټ کې خپله دنده پر مخ بیایي. تیر کال په وارسا غونډه کې د نړیوال ائتلاف ټول 9 هیوادونه یو ځای شول او پر دې یې هوکړه وکړه چې د نورو 4 کلونو لپاره به د افغان ځواکونو مالي ملاتړ کوي. دا یو مهم ګام و او د افغانستان لپاره یو واقعي بریالیتوب و. د تیر کال په مني کې نړیواله ټولنه راټوله شوه او له افغانستان سره یې د انکشاف په برخه کې د 15 بلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. او اوس دا کال ولسمشر ټرمپ خپله پالیسي اعلان کړه چې پر وخت نه ده تړلې. تاسو د وخت مهالویش ته وګورئ چې په مختلفو پالیسیو کې ځای ورکول شوی دی. موږ د 4 کلو اضافي ملاتړ ته په تمه یو او بیا هر 2 کاله وروسته نړیواله ټولنه راټولیږي چې خپلې پریکړې نوې او یا پرېغه وکړي. نو زه فکر کوم چې موږ به په 4 کلونو او یا تر هغه زیاته موده کې دوامداره پرمختګ ووینو چې د آرام او باثباته افغانستان هدف ته ورسیږو او همدارنګه تاوتریخوالی تر یوې کچې راښکته شي چې د امنیتي ځواکونو لخوا مدیریت کړی شي. دا چې یو وخت به د نړۍ په دې کونج کې په بشپړه توګه له تاوتریخوالي خلاص یو له بده مرغه او شاید نه، خو اصلي خبره دا ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه کولی شي تاوتریخوالی تر یوې کچې راکم کړي چې وروسته اداره کړی شي. زه فکر کوم چې ممکنه ده او د هغې برنامې له مخې ممکنه ده چې موږ یې په اړه خبرې وکړي.
داعش د جمعې په ورځ په کابل کې د شهیدانو پر یو بل مسجد د برید مسؤلیت پر غاړه واخیستی. آیا تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې داعش په افغانستان کې ریښې پیدا کوي؟ تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي به داعش په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې مات کړي؟
به
موږ کولی شو چې په نږدې وخت کې داعش مات کړو او ماتوو یې. پریږدئ په دې اړه په مشخص ډول خبرې وکړم. داعش ټولې نړۍ ته یو خطر دی. امریکا د نړیوال ائتلاف متحدینو همکارانو سره په عراق او سوریه کې د داعش پر وړاندې د جګړې مشري کوي. دوی مواصل بیرته ونیو، دوی په عراق کې دي او تل فرته روان دي. پر داعش فشار واچول شو چې د خلافت مخه یې ونیول شي. داعش همدارنګه هڅه وکړه چې په افغانستان کې خلافت رامنځته کړي. ستاسو به په یاد وي چې دوی اعلان وکړ چې جلال آباد به یې مرکز وي او ننګرهار به ونیسي، خو دوی ناکام شول. دوی مو له 9 ولسوالیو څخه 3 ولسوالیو ته محدود کړل. موږ د دوی له 3 و 2 برخې جنګیالي ووژل. موږ د دوی وروستي 3 امیران ووژل. نو هو، موږ به داعش مات کړو. کله چې موږ پر دوی فشار واچوو، دوی هڅه کوي چې د هیواد بلې برخې ته لاړ شي او موږ یې تعقیبوو. نو موږ به پر داعش تمرکز وساتو. زموږ هدف په دې کال کې دا دی چې په ننګرهار کې د دوی د خلافت جوړولو د هڅو مخه ونیسو. کله چې زه وایم موږ، زه د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه خبرې کوم چې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو سره چې له افغان او امریکایي هوایي ځواک سره په ګډه کار کوي. زموږ پیغام ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو ته دا دی چې د افغانستان له حکومت او له افغان امنیتي ځواکونو سره چې د داعش پر وړاندې جنګیږي مرسته وکړي. دوی دي چې داعش ته ماته ورکوي، نه طالبان.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو نیم ساعته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه درته وړاندې کوو. د خبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له امله د مړو شمیره 100 تر رسیدلې ده او دغه ناروغي ګڼ شمیر خلک په هسپتالونو کې د درملنې لپاره داخل دي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ته د ډیوه رادیو همکار بختور شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي په تبه د مړو شو کسانو شمیره 100 تر رسیدلې ده. د صوبې د صحت چارواکي وایي اوس هم په دغه تبه 100 او 100 کسان په هسپتالونو کې داخل دي. د ډینګي د ناروغۍ د مخنیوي څانګه یا ډینګي ریسپانس یونټ وایي په دغه تبه اخیری 2 کسان د ابتاباد ایوب ټیچنګ هسپتال کې مړه شوي دي. چې ورسره په پختونخوا کې په ډینګي تبه د مړو شو کسانو شمیره 100 تر رسیدلې ده. د صحت چارواکي وایي د پیښور تاکال سیمې ترڅنګ د ډینګي ماشي اګۍ او بچي اوس په چوک شادي پیر پیشتخره او سفیر ډیری کې هم موندلی شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د ډینګي د وبا قابو کولو په غرض په ولس کې د بیدارۍ لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او په دې لړ کې یو امدادي ټلیفوني سرویس یا هیلپ لاین هم شروع کړی چې 24 ساعته به پی 3 ډاکټران خلکو ته د ډینګي وایرس په اړه معلومات ورکولی شي. د دغې هیلپ لاین یا امدادي ټلیفون شمیره 1000 یعنی 1100 ده، چې څه وخت هم د ډینګي په اړه معلومات ورکولی شي. د ډینګي تبه که په وخت قابو نه کړی شي نو دا مرګونې هم ثابتېدای شي، خو ډاکټران وایي که په وخت پرې مریض پوه شي نو علاج یې ګران نه دی. د خیبر هسپتال ډاکټر اصغر وایي د ډینګي ماشي نه د بچ کېدلو دپاره د ولاړو اوبو ختمول ضروري دي.
په وخت علاج او چې کوم خلک مطلب په دغه انډیمک اپیډیمک ایریا کې پاتې کیږي لکه دلته زموږ سره تاکال لري، نو په هغه کې د ماسکیټو نیټس دي دا اویلیبل پکار دي. بل په ځان باندې ریپیلنټ چې کوم ماسکیټو هغه سپرے ده هغه په ځان باندې لګول پکار دي. په ماسپخین کې او په ماخام کې او په سار کې چې کوم د کړکۍ بندي ساتل پکار دي، او دغه ولاړې اوبو که په باتھرومونو کې او که په ټیرونو کې او که پرځه کې دغه سارې دل نه دي پکار، په دغه باندې ډکن پکار ده.
هر څه د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي دپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي، خو د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاسي مخالفین نیوکه کوي چې دغه ګوند مشر عمران خان د تعلیم او صحت په نارو د اولس نه وټونه اخیستي، ولې په دغه دواړو مدونو کې خاطرخوا بدلون نه دی راوستی. خو د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه ردوي. ډینګي وایرس په کال 2011 کې په پنجاب کې هم ډیر نقصان کړی و او د 300 نه زیات کسان یې وژلي و چې د زیاترو تعلق د لاهور ښار سره و.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
دونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نیم ساعته سارنی خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه دا خبرونه تاسو په ریډیو اوري. شمالي کوریا داسې راپورونه دي چې شمالي کوریا تېر ورځ یو شمیر نور تازه د میزایلو ازموینه کړې ده، او دغه میزایل شمالي کوریا په خپل سمندر کې دننه داغلی دي. نور تفصیلات تاسو ته د ډیوا ریډیو همکار کلیم افضل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
شمالی کوریا تیر ورځ سحر وختي یو شمیر میزایل خپل سمندري حدود کې دننه شرقي ساحل اړخت داغلي. دا تازه ازموینې په داسې وخت کړي چې بلخوا د امریکای او سویلي کوریا پوزونه خپلو ترمنځ ګډ جنگي مشکونه هم شروع کړي. د امریکای په بحر الکاهل کې پوزي کمانډ د خالی پر ورځ سحر وختي درې میزایل په خپل رېډار نظام باندې معلوم کړي چې شمالی کوریا داغلي. درې واړو میزایلو ترمنځ د 20 منټو وقفه هم ساتل شوې وه. دا تازه ازموینې په داسې حال هم شوې چې یوازې یوه ورځ وړاندې د تیرې جمعې پر ورځ د امریکای چارواکو د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ستاینه وکړه چې د پارونې عمل نه باز راغلی. واشنگتن او پیانګ یانګ ترمنځ په تاوتریخوالي کې د هغې وروستو زیاتوالی راغلی و چې کله ملګرو ملتونو د امریکای په غوښتنه په شمالي کوریا باندې نور بندیزونه پر ځای کړل. بندیزونو له وجې د شمالي کوریا په برامداتو د $1 بلیون بندیز راوستی شو. شمالی کوریا پر ضد د یو اوږد وخت راسې جدا جدا قسمه بندیزونه پر ځای شوي وو، خو دې تازه بندیزونو له وجې د شمالی کوریا مشر ته یو واضح پیغام لیږل شوی چې خپل د جوهري وسلې پروګرام بند کړي او نړیوالو هیوادونو سره د خبرو اترو ته رضا شي. خو د شمالی کوریا مشر تیرې جولای په میاشت کې دوه د براعظمي میزایل ازموینې کړي. د شمالی کوریا دا غیر زمواره حرکت نړۍ په شمول د امریکای حکومت هم اندېښمن کړي. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ هم تیرې میاشتې شمالی کوریا ته خبرداری ورکړې چې د خپلو حرکتونو باز راشي، ګینه د امریکای قهر او غضب سره به مخ شي. د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون هم په جواب کې دړکه ورکړې وه چې د امریکای انتظام لاندې جزیره په ګوام باندې د اگست 15 نیټې پورې میزایلي حمله کوي. د کمې وروستو د ډیپلوماسۍ عمل پیل شو، او په چین باندې هم زور راوستی شو چې خپل ملګری هیواد شمالی کوریا باندې د فشار راولي او د لمسون او پارونې عمل نه پشا کړي. شمالی کوریا د خپل دړکې وروستو شو، خو د امریکای او د سویلي کوریا په مشترک پوځي مشکونو یې سخت تحفظات لرل. شمالی کوریا ترڅنګ د روس حکومت لخوا هم د امریکای او د سویلي کوریا په پوځي مشکونو باندې د ناخوښۍ اظهار شوی. روس هم خپل لږ ډیر سرحد د شمالی کوریا سره لري. د امریکای خارجه دفتر د تیرې جمعې پر ورځ مطبوعاتي غونډې په مهال د شمالی کوریا د مشر ستاینه کړې وه چې نږدې درې اونۍ تیرې شوې دي او هیڅ قسمه غلط کار نه دی کړی. خو بیا د خالی پر ورځ د لنډ هدف ویشتون کې درې میزایل شمالی کوریا ازمایلي. شمالی کوریا تیرې جولای په 28 نیټه د یو براعظم نه تر بل براعظم پورې هدف کوونکې د میزایل کامیاب ازموینه کړې. ماهرینو تر مخه انټر کانټیننټل بالیسټک میزایل د امریکای یو شمیر خارونه د نخه کولو توان لري. د امریکای او سویلي کوریا پوځي مشکونه به روانې میاشتې یو دیرشمې نیټې پورې پای ته ورسي. تیرې جمعې پر ورځ د چین کامرس یعنی د تجارت وزارت د شمالي کوریا په ادارو او په کمپنو باندې بندیزونه پر ځای کړل چې نور به په چین کې کاروبار نشي کولی. چین دا ګام د ملګرو ملتونو تازه بندیزونو په تړاو کې اغستی. د امریکای صدر ته هم د تازه او میزایلي ازموینو په حق لا معلومات ورکړی شوی دي، خو تر دې وخته پورې د امریکای حکومت لخوا هیڅ قسمه بیان مخې ته نه دی راغلی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نیم ساعت خبری خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو. د بلوچ ملت پال مشر نواب اکبر بوکټی د قتل ولسمه کلیزه په مناسبت تیر ورځ په واشنگتن ډی سي کې د امریکن فرندز اف بلوچستان په نوم یو غیر دولتي تنظیم د یو مطبوعاتي کانفرنس انتظام کړی وو. دغه کانفرنس ته د نواب اکبر بوکټی لمسی برامداغ بوکټی د سویټزرلند څخه د ټلیفون د لاري وینا کړه. دغه کانفرنس ته د ډیو ریډیو همکار زید خټک ورغلی وو او د دغه کانفرنس تفصيلات تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
بلوچ ملت پالا مشر نواب اکبر خان بوکټی د قتل یو لسمی کلیزی په مناسبت دی امریکن فرندز اف بلوچستان نومي یو غیر دولتي ډلې دلته واشنگتن ډی سی کې د یو مطبوعاتي کانفرنس انتظام کړی وو. دغه کانفرنس کې بلوچ فعالانو ویلي پاکستان فوج د بلوچ مشر اکبر بوکټی وجلې، خو دا داغوی غلطي وا چې د اکبر بوکټی د قتل سره د بلوچانو د آزادې تحریک نور ژوند موندلې. دغه مطبوعاتي کانفرنس ته د نواب اکبر بوکټی نوسی او د بوکټی قبیلې مشر برامداغ بوکټی د سویټزرلند د ټلیفون د لارې وینا وکړه.
by Interpol because fortunately the world now knows more about the double game of Pakistani steps.
خوشبختانه نړۍ اوس د پاکستان په دوه مخه پالیسي پوه شوه چې څنګه دوی د ترهګر پر ضد جنگ کې غربي نړۍ ته دوکه ورکوي. ملګرو ملتونو او د امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوی خلک پاکستان کې آزاد ګرځي او د بلوچستان د سیاسي مشرانو او فعالانو اغوا، تشدد او وژنه د پاکستان د پوز شواروز معمول دی. د حقانی ډلې مشران او حافظ سعید په شان خلک د لاهور او اسلام آباد په کوڅو کې به خطر ګرځي.
برامداغ بوکټی خپل وینا کې د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې چې د بلوچستان پر ضد د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې ISI لخوا چې کوم ظلمونه روان دي او څرنګه چې د غوي آزادې غږ چکولې کیږي دا غې دې باید پښتنه وشي. د یو بل وتلي بلوچ ملت پالا مشر خیر بخش مری زوی مهران بلوچ هم د ټلیفون د لارې کانفرنس ته وینا وکړه. د ویلي پاکستان فوج چې د کوم بلوچ تحریک چکولو لپاره اکبر بوکټی وجلې وو هغه تحریک نور هم قوي شوی.
نن مقبوضه بلوچستان کې یو کورنۍ هم نشته چې د پاکستان بیرغ یې اوچت کړی وي په خپل کور کې. او هغه بلوچ چې د نواب اکبر بوکټی د قتل په ورځ زیږیدلی وي هغه د پاکستان د ریاست حلپیا دشمن دی.
دې کانفرنس کې د بشري حقوقو لپاره د کانګرس لومړی کاکس جوړونکي کیتلین پورټر هم شریک وا. او وايي د بلوچ خلکو تحریک مخ په وړاندې روان دي او امریکا کې د دوی غږ اوریدل ډیر مهم دي. د دغه تنظیم یو بل غړي نجیب الله کاکړ ویلي پاکستان کې د بلوچستانو او پښتنو مسلې یو رنگ دي نو باید دواړه یو بل ته لاس ورکړي.
ډیر زیات اهم ده چې پښتانه او بلوچستان چې کوم نېشنلیست الته پارټیان دي هغه قوتونه دي هغه یو بل ته لاس ورکړي. ولي لکه څنګه چې ماول دي مورزي حالت اوسم یو ترنګ دي دواړه د اسلام آباد سره ډیر زیات زوبل سوي دي د تجارت توانون رسیدلي دي هغه روان دي. نو دا شی چې پښتون او بلوچ لاس ورکړي د دې دغه ته و تاریخ ته ډیر زیات پټنشل شته ډیر زیات د دې شې امکان شته چې دوی خپل سیاسي جدوجہد باندې هم درلاسه کی لیکن هغه به شاید ډیر وخت واخی. لیکن چونکه اوس بلوچ داسې د ازادي دغه کړې دی رغ کړې دی چې هغه بالکل د دې بنیادی او انساني حق دی دی غواړي چې خپل ځان ته ازادي واخی. نو دا چونکه د یونایټیډ نیشنز د رول مطابق دی خپل دا شی ډیماند کوي چې دا بالکل لیجیټ ډیماند دی دی نو بای چې موږ دې سپورټ وکړو.
امریکن فرندز اف بلوچستان جوړونکو د دې کانفرنس تر منتظم احمد خان مستخیل وای د بلوچستانو تحریک هر څه که په پاکستان کې محفوظ نه دي خو بهر موجود فعالان به د بلوچستانو ازادۍ لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتي او امریکا په شمول به نړۍ د پاکستان ریاست او فوز د ظلمونو نه خبروي.
All the Tea Party members support the freedom of Balochistan. Their representatives are, some of the representatives are Dan Arora Becker, Judge Ted Poe, Stephen King, Louis Gohmert. They are all supportive, all of them. And not only the Tea Party members, we have got Democrats like Brad Sherman.
Aw mung sara himayat shta. The Tea Party tol ghadi de Balochistan da azadi himayat kai, che paki zani ghadi laka Dan Arora Becker, Ted Poe, Steve King, او لوی ګارمټ دا ټول حمایت کوي. نو یوازې د ټی پارټۍ غړي بلکې د ډیموکراتیک ګوند غړي هم شته لکه برډ شرمن او ریک نالن او ټیټ فو. هغوی یو قرارداد درې زره وم نمایندګانو په جرګه کې وړاندې کړی چې غواړي د پاکستان څخه غیر ناټو حیثیت دې واخیستل شي.
د امریکا په کانګرس کې ځنی غړي د بلوچ تحریک په حق کې وخت په وخت بحثونه کوي خو واشنگتن ډي سي کې د نواب اکبر بوګټي د قتل یو لسمه کلیزان مانزل او بیا برمداغ بوګټي لخوا د اعلان کول چې دی به واشنگتن ډي سي ته ډېر زر سفر کوي څرګندوي چې د بلوچ فعالانو د تحریک اوس یو بل پړاو ته داخلیدونکي دي. زاهد خټک، نېشنل پریس کلب، واشنگتن ډي سي.
اواز درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې په عراق کې دولت اسلامیه تنظیم له د تیلو د غیر قانونه خرڅون او د نوادراتو د خرڅون نه د حاصل کړې شوو پیسو ټکو د لارو چارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د حاصلولو لپاره د امریکې د خارجه چارو محکمې په داسې معلوماتو ورکولو د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی چې د هغو تر مخې د غیر قانونه تیلو او د نوادراتو د قرسون د بوتکړې شو پیسو ټکو دولت اسلامیه ته د تلو ذریعے تاله ترغه کېدې شي. دولت اسلامیه په غیر قانونه توګه د تیلو د قرسون او شام او عراق نه د تاریخي نوادراتو د لوټلو او د دې د خرصولو نه د لکونو ډالرو پیداگیر کړي دي او په دې رقمې په عامو بیګنا خلکو خپل ظلمونه جاری ساتلي دي. داړم به زل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د دې غیر قانونه سیزونو د سوداګانو د ګډوډ کولو د پاره په ورکیدونکو معلوماتو د انعام رقم مقرر کړي دي. که چاته د دولت اسلامیه د پاره د تیلو او د نوادراتو د خرڅېدو علم وي دوی دي د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل یا د ریوارډ فار جسټس واشنگتن ڈی سی 205-203-03 په عام پتا اطلاع ورکی. ټول معلومات به خفیہ ساتلی شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-30 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.